دغه مرستې کوم چې راځي دا باید ملکانو ته، ولسوال ته او د ولسوالۍ قومندان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوي پکې کوي او کم دا ملي پیوستون چې وو په هغه کې هم پخوا ټول غلاوي کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکار نو دغه کار کوم کارونه چې دي دي کې، اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخوانی غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرانې پخې تقریبا که تاسو باور نه کوئ راشي، زه به د ټول کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټ په یوه چرۍ کې په هره رقصه کې ډېر ډېر ګونې سمېټ غلا کړل. باید داسې کار کوئ چې د چرۍ 50 کاله میاد درلودلی او دا چرۍ اوس 10 کاله میاد نه لري. سمېټ ورته م کړي دي او سمېټ هغه داسې کړي دي خلک غولوي. کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و پخوا ملي پیوستون پروګرام و چې اوس دغه پروګرام د ولسي تړون پروګرام په هغه باندې هغه پروګرام باندې وضع شوی ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپله ولسونه ناحیې ولسوالۍ کلي تصمیم نیسي چې هغو پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې موږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شروع وي، ولې اوس د ولسي تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغې نه زده کړې کړي دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوه ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دو په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هره دوشنبه موږ د ولس سره مکمل ورځ تېرو، ټول مسؤولین ناست وي او که خانده که ګدا ده راتللی شي خپلې ستونزې شریکولی شي. زه د دې ورونو خدمت کوي. مننه.
مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په باره کې د ستونزه لري، د دې مشکل به واورو.
السلام علیکم. آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د حساب پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دغه کم چارواکي چې په دولت کې هیواد نه لري، دا اوس دندې او وظیفې کوي، بې سواده کسان دي لري کې پر ځای دي ټوله د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ بېخي زیات په کندهار کې بېکاره ناست دي. ټوله په واسطه او کوم فرستي د وجې دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دی، یو سوره پورې واک په لاس کې اخیستی دي. ټوله شوزې د دې په لاس کې دي. هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وظیفه ورکوي او نه وظیفه ګماري. ولایت دی د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولی دي او نور یې هر ادارې چې دي ریاستونه دي، که په موسسیات دي، که پوهنې ریاست دي، که بل داسې نور ادارې دي. نافذي کې یوازې زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپله املای ولات زده شادتانیه که پیسو جوړي. او نو زما د لوړ کړو چارواکو څخه هیله ده چې ټوله دغه بې سواده کسان خبرې کړي او پر ځای یې تعلیم یافته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت موارد مخکې هم موږ ته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چې وایي ډېری ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی. دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم چې دوی یو زره حق به انشاءالله نه بې ځایه کېږي. ټول ته مې ویلي د غاړه مې په خلاصه کړې چې واسطې مه کوئ، هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی د هغه په کار کې ستونزې پېښېږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امکان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کېږي، کار اهل کار ته سپارو. دا د موږ ژمنه ده. ولې ترې شک نشته، پخوانۍ ستونزې شته دي. تر هغه وخته چې موږ ادارې پاکېږي، دا یو وخت غواړي، ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. خو زه دوه سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دوه امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره، امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کېږي، چې په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپل ولس کولای شي راشي، د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساویا سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکیو ته کامیاب شي. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو ویني په افغانستان کې نورمال همدا ده چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده، تعلیم تربیه او دا شیان دي. نن ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو، تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې د پاره ځوانان وګمارل شي، د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبوره کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دی کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري، دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق. تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی، هغه بسره اوتمات اعلان تږي. په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده، او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایید دی هغه کې چې 15 کال کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوی باید ساده خلکو ټاکل شي. ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغ وو، متاسفانه په هغه اندازه موږ دوه لپاره د کار زمینه نه ده پیدا کړې، او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده. موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په انجیو کې. که چېرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي، خدای سوله راولي، اوربان راولي، زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د کانونو استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د اداري برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنې په لنډ وخت کې ممکنه نه ده. بله، ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړې ده، د روغتیایي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوي ورکوي، یا ډاکتران مسلکي نه دي، یو کورسې ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورځي، او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه طبعا هغه ورکول کیږي. نو خلک ډېر زیات شکایت کوي د دې څخه، او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د دې باید څارنه وسی او غمی وخوړل سي. آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي؟ واقعا همدا ستونزه سته؟
او زه فکر کوم د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی ده، ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټولې ستونزې نه شي حلولی. او بیا هم په دې برخه کې ناامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازمه ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځایونه چې هغه صحیح خدمات وړاندې کوي د هغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي. نو هماغه ده چې په ځینې ځایو کې ریش تاریخ تېره دوا نه کار واخیستل شي، یا په ځینې ځایو کې چې هلته امنیت نشته ده، موږ رسیدګي نشو کولای په هغې ځای کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړي. دوی په خپله کندهار په ښار کې دننه هم دغه ستونزه وایي چې موجوده ده، یا لرې ولسوالۍ نه دي یوازې
د کندهار په ښار کې. زه د دو ستونزې نه ردومه، ستونزې شته دي، هم بې کیفیته ده، و دا یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې ده چې متاسفانه رواردېږي. چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی ده، او روزانه ښار ته ځو، دواخانې چې کوو هغه دواګانې چې هغه تاریخي وي او یا بې کیفیته وي، هغه دوکانونه دواخانې بندوو او هغه د قانون منګولو ته سپارو. حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت داسې کېږي، هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانې لري، دو هلته مریض ته قصدي، مثلا د یو مریض تکلیف ده که مثال ورکړو د ګردې تیګه لري، دلته په دولتي شفاخانه کې چې دو ورته وایي تاسو ته وایي یوه میاشت وروسته نوبت رسیږي، نو هغه سړی خو تکلیف لري، هغه خور هغه بیا لاره ورته ښایي چې که شخصي فلاني کلینیک ته ځي نو سبا بیا عملیات کوو، نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په نه استفاده ځي او خپل مصرف کوي، بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغسې خلک په ناروا شکل سره جبته شي. دا ستونزې شته دي، موږ په دې باندې جدي کار کوو چې دې ته لاره د حل پیدا کړو، او انشاءالله د ولسونو دپاره څنګه چې لازم ده د صحت په برخه کې خدمات وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه کوم د کندهار والي ښاغلی حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې. ډېره مننه کوم کور ودان.
تاسو هم نړۍ مننه خدای مو مل.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیلو موضوعاتو دی، په ګرځوي سره واورو.
السلام علیکم، زه سیدی د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا کوم وړه چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړېږي، د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي، بیا دا نمبر پکېږي، او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عناد او د کاستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو، موږ غواړو چې تاجکی وړو زموږ ملک راشي، د دې مخنیوي دی وشي. والسلام.
السلام علیکم، زه د
جنوب ځوان
دی، له دې ځوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ولسوالۍ ته په داول اسکاله کې کار نه دی شوی، نه موږ پل لرو، نه موږ سړک لرو، نه موږ د ډالر امنیت روزګان ته ولایت پورې، نه د کونډې ته ولایت پورې، چې دوه ساعته لا ده هغه په موږ باندې اتله ساعته سیه ده، زموږ نه پس د واورو لاندې مړ دي، خو زموږ نه هره چا نه ده اورېدلی. زه د رئیس جمهور څخه ډېر خواهش کوم چې زما نهره وظیفه ورسېږي، او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پله او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ د کلینیکانو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه. زمونږ د سه شنبې په ورځ باندې چې کوم دی، موږ د پاکستان کونسلګری دی چې ځو، موږ سره مریضان دي، موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته، څوک یو نیم سل ډالر ورکوي، څوک څه ورکوي، او دغه پیسې ورک ورکول کېږي او پاسپورټ ور ادا کېږي، او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړ یو، او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي، دا څنګه دولت دی، دا څنګه حکومت دی چې د دې غم نه خوري، سریام دا پیسې حاصل کیږي او دولت ته اسم نه وي. موږ راشو دوه شپې او درې شپې هلته پراته یو په سړکونو باندې، بېزتی بېخته بېزتی د زنانو بېزتی پکې کیږي، موږ ډېر مجبوره یو کنه، چې مجبوره نه وي دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره.
مننه کوم دوستای چې پیغام مو موږ ته راستولی وو، موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کړو، او غواړم یادونه وکړم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي، او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو. نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زموږ همکار تای روشن څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي. تر بل خبرونه یې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واوري.